السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار وو بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1999 کال د مرحومې دریمه د 2020 کال د دسمبر 28 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر پرون په ارګماڼۍ کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني سره کتلې دي. ارګماڼۍ وایي د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې دواړو مشرانو خبرې کړې. دا مو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیانو وژل. او د ارمنستان د پلازمینې روان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض راووتل. پوره خبرونه. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سوریې دغو بنسټونو په افغانستان کې روانه جګړه غندلې ده.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت له خوا نه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنګ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنګ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد کړی ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر، د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو، د مالیزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویت ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وایي په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري تر څنګ څلور ملکیانو وژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو پر یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي، یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوبیو ښارګوټی د خوست د شمال په لس کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شول.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د نامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2020 میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګزانیا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 9 و. د ارمنستان د پلازمینې ریوان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض ووتل. اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهرچیان پرون په جمهوریت میدان کې سره راغونډ شول او شعار یې ورکاو خاین نیکول. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر پر 10 له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د شپږو اونیو خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. ویل کېږي په دې جګړه کې تر 5000 زیات کسان دواړو خواو ته وژل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس سیپ بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بینظمی او ډیر لګښتونه ښوول شوي. دغه موزیم په 2016 کال کې پرانیستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 550 میلیون ډالرو معادل کېږي د زوریخ ښار پر موزیم لګولي. د فیفا په اعلامیه کې راغلي په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په وینا پر ودانۍ چې فیفا یې خاوند نه ده یو سلو اته پنځوس میلیون ډالر لګول شوي او څلور سوه اووه میلیون ډالر نورې پیسې تر دوه زره پنځه څلوېښتم کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخوانی رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د څلور اتیا کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بې اساسه بللي دي. او د بلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواک ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تلاشي کړي دي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتۍ وروسته بلاروس ته د ستنېدو پر وخت ونیول شو او نه پوهېږي اوس چیرې ده. د بلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر الا شارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړی چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې ده. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بلاروس د هغو هیوادونو کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې اټکل کړي. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفی دوه. هرات آسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه پنځه او ټیټه صفر. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځه لس او ټیټه یو. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه اووه او ټیټه یو. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپاړس او ټیټه پنځه.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر پرون په ارګمانۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په تړاو توند غبرګون ښودلی چې په سوریه کې د افغانانو د جنگ ملاتړ کړی دی او ننګه یې کړی.
قانون اساسي، منافع ملی و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمیدهد تا اتباعی افغانستان و جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
د غزنی د خبریالانو د اتحادیې د مشر رحمت الله نیکزاد د جنازې د مراسمو په اړه هم تاسو ته یو راپور درکو. د ژوند رنګونه به هم خپاره کړو.
ولاره مثال ډیره خرچي غو سلام مثال ډیره غي تلکاری مثال ډیره خرچي و چې خلک کورو ته وړي کنه ادانور خو بازار ته سره بوتل موټل ته لګل وړي ادانور مثال چې د کورو ته خلک ډیر وړي کورو ول.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر پرون افغانستان ته ولاړ. د پارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. دا چې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ لري.
په افغانستان کې د دایمي اوربند د ټینګښت امکان، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ دوام د دواړو مشرانو د بحث عمده موضوعات وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر پرون مازیګر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او دواړو لورو د تلپاتې اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتونو له افغانستان په ځنګړي ډول د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې دوامداره تعهد لري.
په دې کتنې کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم بحث وسو چې د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شوی او اوس د شلو ورځو لپاره پکې وقفه راغلې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامیه کې ویل دغه سفر د امنیتي دلایلو لمخې لوړاندې نو اعلان شوی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم په ټوله کې د افغانستان پر عمومي وضعیت، د تروریزم ضد عملیاتو، د افغان ځواکونو د روزنې سلا مشورې او همکاري پر موضوع بحث کړی دی. دواړو امریکایي مقاماتو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو تر څنګ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو په اړه هم بحث کړی دی. که څه هم په قطر کې د طالبانو مذاکره کوونکي د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره درې میاشتې په مذاکرو بوخت وو، په دې موده کې هم په افغانستان کې د دوی تاوتریخوالی کم نه سو. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د پاکستان ته د ملا برادر د سفر او طالبانو سره د هغه د لیدنې په تړاو باندې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي و د افغانستان حکومت تل د هغو ډلو په اړه چې په افغانستان کې د سولې بهیر زیانمنوي او په پاکستان کې دي خپلې اندېښنې له دې هیواد سره شریکې کړي. هغه وویل په پاکستان کې د ترهګرو ډلو او د هغوی د مشرانو شتون په افغانستان او سیمه کې امنیتي وضعیت خراب کړی دی. صالح محمد صالح په همدې تړاو باندې د امریکا په نبراسکا کې د په بخښنې سره د امریکا په نبراسکا کې د په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکې له رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. په دې خبره شوې ویډیو کې د ملا برادر څرګندونې چې وایي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دي څه واضح کوي.
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنګیالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنګیالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنګیږي نه یوازې مرسته کوي بلکې پناه ورکوي او درملنه هم کوي او که وغواړي هر وخت یې مخه هم نیولی شي او یا یې مشران په زندان کې اچولی شي لکه ملا برادر او طالبان نور مشرانی چې زندانی کړی وو چې ملا برادر په خپلو خبرو کې ورته هم اشاره کړې وه.
که د ملا برادر دا ویډیو واقعي وي د طالبانو یو رهبر څنګه په بله خاوره کې له خپلو پلویانو سره کتلی سي او دا ډول بیانونه ورکولی سي چې په افغانستان کې د جګړې مسئله یادوي او د خپل مشرتابه حضور په پاکستان کې په یو ډول تاییدوي.
په پاکستان کې د طالبانو مشرتابه اوسېدل او په آزاد توګه سفرونه کول او خپلو جنګیالیو سره لیدل په دې معنی دی چې دوی د پاکستان د مرستې په مټ په افغانستان کې جنگ کوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. دا کار دا هم ثابتوي چې طالبانو په خپل ځان د پاکستان د اثر او نفوذ حلقې ته وراچولی دی او د هغوی په اجازه ټول کارونه کوي که هغه د جنگ دوام وي او یا د سولې راوستل. د افغانستان د جنگ تاریخ او بیا د اتیایمې او نویمې لسیزې په وختونو کې د شوروي اتحاد سره په جنگ کې هم مجاهدینو د پاکستان نظامیانو د اجازې نه پرته هیڅ کار نشو کولی او د پاکستان هماغه پالیسي اوس هم د طالبان په اړه صدق کوي، ځکه که کومه ډله په کوربه هیواد کې په آزاده توګه د خپل هیواد په خلاف جګړې دوام ورکولی شي نو په خپل ذات کې د کوربه هیواد هرې غوښتنې منلو ته یې غاړه ایښې وي.
تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړی و چې دوی له طالبانو سره یو لړ تماسونه لري. د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول بیانونه څومره د افغانستان د سولې پروسه کې د دوی مثبت یا هم منفي نقش ثابتوي؟
طالبانو سره د سیمې د هیوادونو تماسونه او بیا په خاص توګه د هغو هیوادونو تماسونه چې امریکا سره اختلافات لري او یا یې ځینې ګټې په ټکر کې دي څه نوې خبر نه ده. ایران، روسیه او پاکستان تل طالبانو سره دغه راز اړیکې په مختلفو ډولونو پاللې دي. د ایران دا منل چې طالبانو سره تماس لري دا ثابتوي چې د سیمه هیوادونه هر هغه موقع چې دوی خپل ګټو لپاره کاروي شي نه ځای کوي، که هغه په افغانستان کې د سولې سره مرسته وي او یا مخالفت وي، خو لومړی هدف یې خپلې ګټې دي، نه د افغانستان سوله او یا جنګ. په دې باید پوه شو چې هر کله که د طالبانو سره د دوی تماسونه د دوی ملي ګټو تاوان رسوي نو طالبانو سره به خپلې اړیکې وشلوي، لکه چې پاکستان په 2001 کال کې نه یوازې دا چې طالبانو حکومت سره اړیکې پرې کړلې، بلکې د دوی مشران یې هم امریکا ته وسپارل او کله چې ګټې د طالبانو سره شریک شولې نو مرسته یې هم ورسره وکړه او مشرانو او جنګیالیو ته یې پناه هم ورکړه. ایران هم دا کار کړی دی.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه پاکستان کې د ملا برادر د وروستیو څرګندونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي خبری مجله اورئ.
د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
د بی پولی خبریالانو ټولنې په غزنی کې په یوه هدفي برید کې د افغان خبریال رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات وکړي. د خبریالانو د ملاتړ دې ټولنې د سیشن بی پورس په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې لیکلي چې دا په شپږو اونیو کې درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د بی پولی خبریالانو ټولنه لیکي رحمت الله نیکزاد چې له 2003 کال راهیسې د اسوشیټد پریس او الجزیره په ګډون له نړیوالو رسنیو سره کار کاوه، د دوشنبې په ورځ په غزنی کې خپل کور سره نږدې په ډزو وژل شو. د راپورونو له مخې ناپیژنده وسلوالو د یوې بې غږې تومنچې څخه په استفادې نوموړی درې مرمۍ په سر ویشتی دی. 50 کلن نیکزاد د شپږو ماشومانو پلارو. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا معینی وایي دغه زړه بوګنوونکې وژنه باید بې سزا پاتې نه شي او زیاتوي د دې پیښې په اړه باید جدي او شفافه څېړنه وشي او عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. نوموړی وایي افغان چارواکي باید ژر اقدام وکړي او ملګري ملتونه هم باید داسې مشخص اقدامات وکړي چې د خبریالانو په وړاندې د دغه زیات شوي تاوتریخوالي مخه ونیسي او هغوی خوندي کړي. د بی پولی خبریالانو په لیکنه د دسمبر په 10 د انعکاس ټلویزیون ویاند او خبریاله ملاله میوند ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو او له هغې مخکې د نومبر په 12 د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي موټر بم چاودنه کې ووژل شو چې تر ننه چا مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو سمدستي وروسته دا پیښه وغندله او ویل چې دې ډلې له نوموړي سره ښه اړیکې لرل، خو د الیاس دایی د وژنې په اړه نه یوازې دا چې هغه سمدستي نه وغندلې بلکې پکې خپل لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړي وو او یوازې دومره ویلي وو چې په دې اړه څېړنه کوي. د طالبانو د دې څېړنې هم تر اوسه څرک نه لګیږي، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان کړ چې د الیاس دایی د قتل په پیښه کې د لاس لرلو په تورې د طالبانو یو غړی نیولی چې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل نوي راپور کې افغانستان روان کال د خبریالانو لپاره یو د نړۍ تر ټولو وژونکی هیواد بللی دی. د خبریالانو د ملاتړ دغې نیویارک میشتې ټولنې ویلي چې سږ 2020 کال چې لا پای ته نه دی رسېدلی په نړۍ کې لږ تر لږه 10 خبریالان د دندې پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې 21 خبریالان په هدفي بریدونو یا په قصدي توګه وژل شوي چې دا د تېر کال په نسبت څه باندې 2 چنده زیاتوالی ښیي. د دې ټولنې لخوا په دغه نوي راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړی افغانستان او مکسیکو هغه هیوادونه بلل شوي چې تر ټولو زیات خبریالان پکې وژل شوي دي. د افغانستان څلور خبریالان د دې ټولنې په فهرست کې دي چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د دریو د وژلو انګیزه قتل یا عمدي وژنې بلل شوي دي. په غزنی کې افغان خبریال رحمت الله نیکزاد چې د دوشنبې په ورځ وژل شو نوم یې په دغه فهرست کې نه دی شامل.
د رحمت الله نیکزاد مړی پرون ماښام په غزنی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د رحمت الله نیکزاد مړی د سه شنبه په ماښام د غزنی ولایت خواجه عمر ولسوالۍ په قلای نو کلی کې خاورو ته وسپارل سو. د ښاغلي نیکزاد په جنازه کې سیمه ییزو چارواکو، خبریالانو، د رسنیو د ملاتړ بنسټونو استازو، مدني فعالانو، دولتي چارواکو، قومي مشرانو، مخورینو او ولسي خلکو ګډون کړی و. په غزنی کې د ژورنالیستانو د اتحادیې مرستیال ګلبدین عامری د ښاغلي نیکزاد وژنه په رسنیو یو ګزار وبالو.
کشته شدن خبرنگار در مسابقه کشتن تمام اجتماع است.
در خبریال وژنه در طول طولنه در وژلو پچیر ده. زه پخکیل خواهو غک کوم چی خبریال تا درناوی وکړي. د ژورنالیست وژنه د ټولو خبریالانو روحیه کمزوري کوي او رسنیز ډګر ته سخت زیان اړوي. موږ په دې پیښه زیات اغیزمن شوي یو.
رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر، د دوشنبه په ماښام په غزنی ولایت کې د خپل کور او د ماشومانو په مخ کې د ناپیژاند وسلوالو لخوا ووژل سو. هغه له اسوشیټیډ پریس خبري آژانس او الجزیرې تلویزیون سره کار کاوه. د ښاغلي نیکزاد وژنې په کور دننه او بهر کې غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ټولنه نوی وایي حکومت ته خبریالانو د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلی دی. د دغه سازمان مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل خبریالان په ښارونو یا کلیو کې خوندي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي نیکزاد وژنه جرم بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نیکزاد وژنه غندلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورسته له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په سوریه کې د فاطمیون په لښکر کې د افغان جنګیالیو له حضور ننګ وکړه او تایید یې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان حق نه لري چې د افغانستان له بیرغ پرته د نورو خلکو لپاره وجنګیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اماکن متبرکه در سوریه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریه په جګړه کې د 2000 افغان جنگیالیو موجودیت تایید کړ. لتلو نیوز سره په مرکه کې ښاغلی ظریف وویل په تیرو وختونو کې د افغانانو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیده.
چقدر؟ 5000 من شنیدم.
5000
من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه.
د ظریف د دغو سرګندونو په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند غبرګون ښودلی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي د فاطمیون ځواکونو په لیکو کې د افغانانو حضور د ملي ګټو، اساسي قانون او د افغانستان د بهرني سیاست خلاف دی.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون،
د فاطمیون په لیکو کې د افغان اتباع د حضور په اړه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت متفاوت نظر لري. د اساسي قانون ملي ګټو او د افغانستان بهرنی سیاست اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اتباع د افغانستان له بیرغ پرته د نورو هیوادونو جګړو او منازعاتو ته ورداخل شي.
فاطمیون او زینبیون د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ادارې لاندې دوه ډلې دي چې افغانان او پاکستانیان د سوریې جګړې ته استوي. اسوشیټیډ پریس د مارچ په میاشت کې راپور ورکړی چې تر 15000 افغان کډوال د سپاهي پاسداران لخوا سوریې ته استول شوي. یو شمیر افغانانو ویلی دوی د امتیاز او په ایران کې د استوګنې د اقامې د ترلاسه کولو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللی.
مرک قدیما بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در
یا در بغداد.
خود ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د ایران د حکومت لخوا نه دي استول شوي، بلکې سوریه ته د خبره د خپل مذهبي عقیده د دفاع لپاره تللي. جواد ظریف دا وړاندیز هم وکړ چې دغه افغان ځواکونه دي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې وکارول شي.
دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشد.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه چې فاطمیون یو برخه جوړوي د ترهګریزو سازمانو په لیست کې شامل کړي. د بشری حقونو د سارډلې هم په سپاه پاسداران انتقاد کړی چې افغانان یې د سوریې جګړې ته استولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت په پام کې نه لري له بریتانیا پر راغلو مسافرو د کرونا ویروس د ټیسټ منفي ثابتولو موضوع وتپي. رویټرز خبری آژانس د دریو با خبره سرچینو په حواله دغه راپور ورکړی چې د امریکا د حکومت له دغه تصمیم خبر دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په سپینه ماڼۍ کې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې ډلې د دوشنبه ورځ تر کتنې وروسته د دې موضوع ملاتړ کړی و. هغه مسافر چې له بریتانیا راځي د کرونا وایرس د منفي ټیسټ نتیجه دی وشي. خو دریو با خبره اشخاصو رویټرز خبری آژانس ته ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره سمدلاسه په پام کې نه لري دا مهال دی داسې کوم اقدام وسی. وروسته له هغې چې په بریتانیا کې د کرونا وایرس په نوې بڼه ځینې کسان اخته سول، زیاتو هیوادونو له بریتانیا سره الوتنې او تګ راتګ وځنډاوه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد روغتیایي متخصصان ویلي چې د کرونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو امکان د پخواني هغه پرتله او یا فیصد زیات دی. بلخوا د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر بل بلیر د سیشن می پورت زویل حکومت کاناډا ته له بریتانیا او نور هیوادونو د روانو مسافرو د جدي کنټرول لپاره تازه مقررات لګوي. اروپایي ټولنې د سیشن می پورت سپارښتنه وکړه د دې ټولنې ټول غړي هیوادونه دي محدودیتونه کم کړي چې سفرونه پیل سي او خلک وکولی سي د کرسمس یا د عیسویانو په جشن کې د ګډون لپاره خپلو کورونو او خپل خپلوانو ته ولاړ سي. څو هوایي شرکتونه چې له بریتانیا مسافر نیویارک ته لیږدوي دې ته انتظار دي چې د کورونا وایرس منفي ټیسټ وړاندې کړي. د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایدن ویلي د جنوري میاشتې تر شلمې وروسته په الوتکو، ریل ګاډو او بس موټرو کې به د ماسکونو کارول جبري سي.
اوس هم لنډو خبرونو ته خراغلی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل په هغه پیغام کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقافو وزارت لخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی د افغانستان جګړه ناروا بلل شوی. دا جنگ د اسلام مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ د قدرت د ډیرولو د پلمې په توګه یاد شوی. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین وایي په یعقوبیو